درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 9 بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسئلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القحطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې القحطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بلل او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په استانې کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دې د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 13 میاشت د بلوچستان ایالت د ژو پر پوځي فرقې حمله افغان ترهګرو کړې وه. د جولای په 12مه څو وسلوالو د ژو په فرقه برید وکړ او لږته لږه 14 تنه یې ووژل. پاکستانی چارواکو په پیل کې هم ادعا کړې وه چې حمله کوونکي افغانان دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز بلوچ پرون چهارشنبه وویل په دې برید کې 5 حمله کوونکو برخه درلوده چې 3 یې افغانانو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي وویل چې دا برید په کلکه غندي او په دې اندېښنه شي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د باجوړ د یکشنبه د ورځې د برید پر هم پر افغانانو واچوله. طالبانو مخکې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه ادعاوې رد کړي، خو د پاکستان د تازه ادعاو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر 3 تنو ته زیات شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمیر ټپیانو لمړنۍ وروسته پرون چهارشنبه دا شمیرې خبري کړي دي. برید یکشنبه په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش وستوالې ډلې ومانه. د بشری حقوقو رسنیو پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې په تیرو 2 ورځو کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په زندانونو کې 11 بلوچستان اعدام شوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو ایرانی څنګه په بلوچستان کې د بشری حقوقو د فعال رسنۍ حال وشت راپور پر اساس وویل چې دا کسان د مخدره موادو په تور اعدام شوي، خو هیڅ یو ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې تر اعدام مخکې د کورنۍ له غړو سره وبیني او یوازې له اعدام وروسته مړي کورنۍ ته سپارل شوي دي. حال وشوي چې په ایران کې د ښځې ژوند او ازادي په نوم د اعتراضونو له پیلېدو وروسته د بلوچستانو اعدامونه زیات شوی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 50,000 اوکراینیان بې لاسه یا بې پښو شوي دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې دا شمیر د هغو کسانو له شمیر سره برابر دی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې بې لاسه او یا بې پښو شوي وو. ورځپاڼې دا راپور پرون چهارشنبه د جرمني د اوتوبو کمپنۍ د شمیرو پر اساس خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې ممکن حقیقي شمیر تر دې هم زیات وي. د چین په پلازمینه پیکن کې د وروستیو ورځو سخت بارانونه د اندازې له پلوه په 140 کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکن د هوا پیژندنې ادارې د اعلان پر اساس د شنبې له ورځې تر پرون سهاره پورې په دغه ښار کې تر 240 میلی متر زیات باران اورېدلی دی. د طالبانو امنیتي مسؤلانو تر همیشه بهار رادیو تلویزیون وروسته په نګرهار کې 2 نورې رادیوګانې هم پرون بندې کړې. د نن او ځوانانو په نوم دغه اف ام رادیوګانو او همیشه بهار رادیو تلویزیون په جلال آباد کې له یوې کرایي ودانۍ څخه خبرونې کولې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر رسنیو د طالبانو د لا محدودیت مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو درې ورځې راهیسې په نګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبانو د ځایي امنیتي مسؤلانو لخوا تړل سوي دي. په لومړی ګام کې د تیرې دوشنبه په ورځ د همیشه بهار رادیو ټلویزیون سټوډیو غانی باندې او په دویم هغه کې پرون چهارشنبه د نن او ځوانانو په نوم رادیو غانی هم باندې کړای شوې. دغه درې واړو رسنیزو بنسټونو اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یوه حویلی کرایه کړې وه او خپلې خپرونې کولې. د همدغو رسنیو یو مسؤل چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي طالبانو د راډیوګانو د بندېدو هیڅ ښکاره او قناعت بخښونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. د سرچینې په وینا لنجه د تیرې دوشنبه په ورځ هغه وخت پیل شوه چې همیشه بهر رادیو ټلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملي زده کړو یو ټولګی پیل کړ. سرچینه وایي د ټولګي په لومړۍ ورځ د طالبانو د حکومت وسلوال ورغلل، همکارانې ورته وډبول او سټوډیوګانې وربندې کړې. همیشه بهار رادیو ټلویزیون له تیرو لسو کلونو راهیسې د ژورنالیزم ورته روزنیز کورسونه دایروي چې تر اوسه یې 9 ځله فارغان ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤولانو تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې ولې دغه رسنیز بنسټونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له نړیوالو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د بیان پر آزادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي. د رسنیو د بازار په نوم بنسټ مشر حامد پویا که څه هم د نن او ځوانانو په نوم راډیوګانو د بندېدو په اړه څه نه وایي، خو رسنیو ته یو استولي پیغام کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون د خپرونو پر بیا پیل ټینګار کړی دی.
مونږ یو ځل بیا د دغه ټلویزیون د بندېدو او د خپرونو د پریکېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. موږ په جدي ډول له نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتره غواړو چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکي تاوتریخوالي او ګواښ مخه ونیسي.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدامات پر رسنیو د فشار په معنا دي او په خبره یې که دوام پیدا کوي د رسنیو او مسؤولانو ترمنځ د واټن د ډېرېدو لامل کیږي. طالبانو تر دې وړاندې رسنیو ته ځینې تګلارې ټاکلې او ډاډې ورکړې چې د بیان ازادي مخالفت نه کوي، خو د رسنیو د څار او نور نړیوال بنسټونه د طالبانو پر دې دریز شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تازه ویلي طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بیان ازادي محدوده کړې او د انتقادي او هنري بیان مخه نیولې ده.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتل چې خپلې قونسولي چارې له افغانستان پرمخ یوسي. امیر خان متقی دا غوښتنه په دوحه کې په یوه غونډه کې وکړه، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کار دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استازولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونه کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګي د دې پرځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو هیوادونو ته د تک شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کانادا در افغانستان نیست.
نه بده مرغه د کانادا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغې لري د ویزې غوښتنه وکړم. خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو له ازادي راډیو واورئ.
یو افغان ځوان وسیم شینواری چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي، په یوه سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې د افغان جنو د ښوونځي لپاره یوه نمره مځکه اخیستې ده. هغه وایي په دې توګه غواړي نړۍ ته وښيي چې د افغان جنو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرېدو کې مرسته کوي. وسیم شینواری له لونر لینډ کمپنۍ څخه په آنلاین ډول دغه نمره اخیستې چې په وینا یې بیې هم دومره ډېره نه ده. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړی او په سر کې د دې سمبولیک ګام په اړه معلومات ورڅخه خوشتي دي.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو، خود افغانستان نوم پکې نه و. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې لډیره وخت په هیواد کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بند دي. ما غوښتل چې زمنګ خويندې ناهیل نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان د نجونو د زده کړو په حق له ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي، روښانه او مثبت فکرونه لري. بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای.
بعضی افغانانو دغه سي سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای. نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي، د 500 ډالرو نه تر د 1500 ډالرو پورې پلورل کیږي. موږ د پاره مهمه خبره دا ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډی ردی، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
ل افغان ځوان وسیم شینواری سره مو مرکه ل ازادي رادیو اوریده. هغه ځوان چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ د جلبولو لپاره په سمبولیک ډول په سپوږمۍ کې یوه نمره مځکه اخیستې ده.
اساسي او بشري حقوق